د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 تنه ملکي وګړي د ماینونو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. د دفتر په یوه تازه راپور کې ویلي چې د دې کسانو په هرو لاسو کې 9 ماشومان وو او 50% یې د لوبو پر مهال وژل شوي دي. د اوچا د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو 90% قربانیان ماشومان وو. راپور زیاتوي چې له 1990 کال راهیسې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي 45,000 افغانان د میدونو او چاودیدونکو توکو د پاتیشونو په چاودنو کې وژل شوي دي. اوچا خبرداری ورکوي چې په 2024 کال کې د ماین پاکۍ د پروګرام د مالي سرچینو کمښت د شاوخوا 3.4 میلیون خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کولی شي. د چمن اوسیدونکو او کاروباریان وایي د سپین بولدک چمن دروازه له هم تړلې او دوی ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختی کارت د اوختو اجازه نه ورکول کیږي. پرون د چمن د پرلط مشران وویل خپل لس میاشتنی پرلط ځکه پای ته رسوي چې د بلوچستان یالت د کورنیو چارو پخوانی وزیر دوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت د مذاکرو په نتیجه کې ورسره منلې چې خلک د پخوا په شان د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستانی شناختی کارت او افغاني تذکرو تګ راتګ کولی شي. خود چمن سلګونه اوسیدونکو او د کرخه د دوړو غړو کاروباریان چې نن دروازې ته ورغلل نو چارواکو له پاسپورت پرته د تک راتک اجازه ورنکړه. بلخو په سپین بولده کې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې د پاکستان د حکومت په پریکړه کې کوم مهم بدلون نه دی راغلی او خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر تذکرو او شناختی کارتونو تګ راتګ وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې هوا د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره پر افغانۍ او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری ژیرینوف پرون تاس خبری آژانس ته وویل د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په غوړېدو ده او زیاته یې کړه چې روسیه او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او په راکړه ورکړه کې له ډالرو کار نه اخیستل یې پر وړاندې یو انتخاب دی. د روسیې محکمې د آزادې اروپا آزادۍ راډیو خبریاله السو کورماشیوا د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو خبرونو د خپرولو په تور په 6.5 کاله باندې محکومه کړه. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور له مخې د میرمن کورماشیوا د حبس حکم تیره جمعه په کازان ښار کې اعلان شو او په همدې ورځ په ایکاترینبورګ ښار کې د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې خبریال ایوان گریشگوویچ د جاسوسۍ په تور په 14 کاله باندې محکوم شو. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د ازادۍ راډیو د تاتار بشکیر څانګې لپاره کار کوو. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو لوی مشر سټیفن کاپوس له اسوشیتد پرس سره په خبرو کې د السو کورماشیوا محاکمه او حکم پر عدالت ملنډې بللې او غندلې دي. ښاغلی کاپوس په یو بیان کې چې اسوشیتد پرس خپور کړی ویلي چې کورماشیوا باید ډیره مخکې خوشی شوې او له خپلې کورنۍ او عزیزانو سره یو ځای شوې وای. او د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشرې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ د وژنې هڅه په تیرو 3 لسیزو کې د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي بللې ده. کیمبرلی چیتل نن د استازو جرګې د څار او احتساب په کمیټه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې وویل دا پیښه په تیرو 3 لسیزو کې د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې تر ټولو لویه عملیاتي ناکامي وه. هغې زیاته کړه چې د دې ادارې د مشر په توګه د دې پیښې ټول مسؤلیت دا مني. د توماس کروک په نوم یو 20 کلن ځوان د جولای په 14 د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې د انتخاباتي کمپاین له یوې غونډې 200 متره لرې د یوې ودانۍ له سره پر ټرمپ د نیمه اتومات وسلې په ذریعه ډزې وکړې. کروک سمدستي د خفیه خدماتو د ادارې د یو مامور په ډزو ووژل شو. خبرونه مول ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د ورسته یو طبي پیښو له وجې د مرګ ژوبلې د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. اوای مصیبت زپلې کورنۍ په بد حالت کې دي.
تاسو یقین په خدای او کجدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. کور ډېر زیات تبعی شوی دی.
ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې ویلي دي چې ماینونه لهم په افغانستان کې د خلکو په تیر د ماشومانو ژوند ګواښي. په نورو موضوعاتو کې واجد الله د خوست د بازار پنډي په کانکور کې لوړې نمرې ګټلې او طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د ګندرون ډېر په تام و د ټولو پښتنه رنه کړه. داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې مو ته یو چې چېرته مو ته چې خوست طب پوهنځی ته نه دی پوهندي کې و ډېر خواښ و.
په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې پروګرام په جرمني کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د روسیو مظاهرو د څرنګوالي په اړه بحثونو ته ځانګړی دی.
موږ مخه یوازې او یوازې د خپل حق حقوق غوښتنه وه. نه پیچیم په دې کې شکل دی، نه د پیچیم غوښتنه داسې وه.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشای په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د ورستیو طبي پیښو لکبله د مرګجوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په یو تازه راپور کې د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 تنه ښودلی او خبرداري ورکړی چې زیانمنې کورنۍ خوراکي توکو سرپنا د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او سخت اورښتونو لامله زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو سرپنا د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا پرون د جولای په 28مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو لامله د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 او تر رسیدلی دی. اوچا همدارز ویلي چې د ارزونې ټیمونو تر اوسه په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې نږدې 2000 زیانمنو کورنیو ارزونه بشپړه کړې چې په بیړنۍ توګه خوراکي توکو سرپنا د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د راپور له مخې وروستیو اورښتونو او توپان په تورخم کې د عمري په نوم د راستنیدونکو پنډغالي ته هم تاوانونه ولیدی. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ییز ادارې د رسمي شمیرو له مخې د وروستي توپان لامل یوازې په دې ولایت کې 150 کسان وژل شوي، 1568 تنه ټپیان شوي، خو 308 ټپیان په رسمي ډول په روغتونونو کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم ویلي چې ننګرهار د نورو سیمو په پرتله ډیر ځپل شوی دی. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي ازادي رادیو سره په خبرو کې د زیانمنو سره د مرستو په لړۍ نیوکه کوي. دوی دا وکړه چې رامنځته شوی ویجاړی او په دې برخه کې کړو ژمنو ته په کتو د مرستو بهیر ډیر پست دی. د ننګرهار د کوټو لسالۍ یو تن قومي مشر ګلاغا ستومان چې وروستیو ورښتونو او توپانونو ځپلی او سیلاب ځپلو ته د ویش لړۍ هم له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل
تاسو یقین په خدای او کجدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. د کور ډېره زیاته تبعی شوې ده، ډېره زیاته. یو ارګان هیڅوک د میډیا پورې څوک نه دی راغلی دی خلکو ته. نو زه د یو کوټ والا او د یو کلي او د یو انتخاب د سمګیری په صد صفت نو توجه ډېره غواړم.
د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ چې دا هم شدید ورښت او توپان سخت ځپلې د میرویس شوقي په نوم یو اوسیدونکي چې توپان ځپلې ازادي راډیو ته وویل
کوروالا ملک جوب لوس نور کورم یو شیم روغ نه د پاتې نه چاته نه دیواله نه یو شیم نه دی پاتې استمل ته نه دی ما او نه می دی ورور. الله دی ورحمه کی من کله خدا سخروت کې د شیخ مصری سره دلته اوسیدل ی غون کله وران د ورور اوس.
ملګرو ملتونو د همغږي دفتر او چا ویلی چې د تیرې ونې د دوشمې د ورځې راهیسې د افغانستان نه ویش ولسوالۍ د سخت ورښتونو سیلابونو او توپان شاهدانه وي چې لامل درنه مرګ جوب لو وخته او خلکو ته ګڼ مالی زیانونه واړول. تیرې پنځمه پورز د رواني جولای په 13مه نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې وی خبري غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې وروستیو طبي آفتونو لکبله 1503 کورونه ویجاړ شوي او 1303 کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم په دې اړه وروستي خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې لږ تر لږه 1500 ماشومان هم بې کوره کړي دي.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو جلا راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شویو ناچاو د مهماتو له کبله د زیانمنېدو له دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. دا اداره وایي یوازې د روان 2024 هجري او په روان 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې د دې ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله د 292 ملکي وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده چې ډیری پکې ماشومان دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزي اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر روان 2024 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او جګړو د پاتې شویو ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د چاودنو له قربانیانو او د نورو ماینونو د خونسا کولو لپاره د مرستو د بودجې د کمښت خبره کړې او د ماینونو له ګواښ سره د 3.4 میلیونه افغانانو پر مخامخ کېدو یې اندېښنه ښودلې ده. اوچا د یکشنبې په ورځ د جولای په 21 نه وخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 2024 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو له امله د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې 80% یې ماشومان دي. د ادارې ویلي په قربانیانو کې د هر 10 کسانو له ډلې 9 یې ماشومان دي. دغه اداره زیاتوي 55% مرګ ژوبله د ماشومانو د لوبو او 15% یې د اوسپنو د راټولولو پر مهال پیښیږي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماینونو او ناچاو د توکو د قربانۍ شویو ماشومانو ځینې کورنۍ وایي دوی او په سیمه کې ګڼ نور خلک د ماینونو د شتون له امله له خطر سره مخ او په ویره کې ژوند کوي. د پروان ولایت د کوه صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین چاودنې قرباني شوی دی. د دیولس ولې یو بل اوسیدونکی عبدالصبور هم وایي چې کله یې ځکه په ماینونو ډک دی چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو مرکز و. د ازادي راډیو ته وویل
ما بل دی خاله زوی هغه د سه په بم باندې ټوټه ټوټه شو چې چاوم نه لیدا هم دا غټ بم مو د ورستانو د وخت پروت و. زمنګ د وطن په هر کور کې دوا یو کس باندې نه چاو د ماینونو په دې موادو باندې په غرونو کې کله چې رمی بي ولې دي تللی دي یا د سه مثلا د غربت په وجه کوشش کړای چې دا اوس په نه خرڅې دوله لپاره دا هغه کې کنه بیا د پر اخلاص شوی دا.
د کابل د چراسیا بولسوالۍ اوسیدونکو مصطفی بي وای لوړاندې خښو بيو ماینونو د کاکا څلور ماشومان ته مرکزوب لا وراړه ولې دا
زمان یوی لور او یوی زوی یو بل لور یو بل ورکی زوی زوی پکی زخمیان او دو دانی پکی شیدان زوی حالا که چه شهید تو آقا بیتو پکر رو کسی کلان او لور سوا تقریبان نوی بسی رفتو لنو دیوی رحمت لاو او دیلور لور نوی سوا ملاوی بلالی و
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو لمخې د 1991 میلادي کال راهیسې 15,000 افغانان له وړاندې د خښسویو ماینونو او جګړو پاتې شویو ناچاو د توکو د چاودنو له امله قرباني شوي چې د دوی په خبره په هر میاشت کې 110 کسانو د مرګ ژوبله وکړي ده. دغې ادارې له دې وړاندې د روان کال د اپریل په 3 په یو خپور کړي راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو له امله دا وخت مرګ ژوبلې 90% قربانیان ماشومان و. دوی په دې راپور کې دا هم ویلي و چې د افغانستان 1.2 میلیونه متر مربع ځمکه د تیرو جګړو په پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو ککړه ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤولان وایي چې د جرمني پر فرانکفورت ښار کې د شنبې په ورځ د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د دوی د اعتراض او لاریون پر مهال د ځینو سخت دریځو کسانو لخوا برید شوی چې د معترضانو له ډلې نه و او د دوی په وینا دا برید له مخکې پلان شوی و. د شنبې په ورځ په فرانکفورت ښار کې د ګیلمن وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې د غورځنګ د غړو او یو شمیر افغانانو لخوا د اعتراض په ترڅ کې یوی ډلی چې د افغانستان درې رنګ ملی بیرغ ورسره وو د پاکستان پر قونسلګری برید وکړ او د دې هیواد بیرغ یې راښکته کړ. په دې اړه نور حال عابده سپوږمۍ اوروي.
وروسته له هغې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پی ټی ایم د غړو او یو شمېر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل، اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړوونکي وو ادعا کوي چې دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوې دسیسه وه. دوی زیاتوي چې د المان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازې وروسته په پام کې وه چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سوله ییز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مسؤول او د دې اعتراض جوړوونکي سلطان محمد سلطانی ازادي رادیو ته وویل
دا خپل دا د سیسه چې و د پاکستان له خوا څخه و دا زړه فاصله خو دی هلته دروازې خلاص پرې شوې دا په موږ پسې دا ګرځي نو زموږ غوښتنه و نو زموږ غوښتنې پر اساس نو موږ داسې غوښتل تاسو خبره چې موږ همیشه موږ عدل او انصاف غواړو موږ دې تم دا غوښتل کړی چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو پرون ګرځي چې راغلي او دا د دې خاص خپل هغه کسان و غوښتل چې موږ دا رین راته خلل ورته واچي او موږ دا رین راته بلې خواته یوسي نو دروازې خلاص پرې شو په دې وخت کې
یا افغان کډواله چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت لامل یې و نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاص وو چې هغوی خاص فساد تلمن وهله چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغه تور وخلې وي هغه د پاکستان خپل پالیسی ده. موږ داسې هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړي او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کورته یا د چا دروازې ته توهین وکړي او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوی په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یکشن بې په ورځ د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د المان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای شله ماشان به ماخام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو شمېر خواشین یو قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپلې میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونې په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړي چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو په رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړی. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 10مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 20مه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په اړه چې څه کم 4 میاشتې ورته پاتې دي پوښتنې رابرسیره کړې دي. یوه پوښتنه دا ده چې آیا د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه له خپلې مرستیالې کاملا هاریس څخه د جو بایدن ملاتړ په دې معنی دی چې میرمن هاریس به د دې ګوند وروستۍ کاندیده وي. شنونکو د ښاغلي بایدن د دې اقداماتو په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي. جزئیات د اسمت څاروان پراپور کې واوري.
د امریکا اوسنۍ ولسمشر یو اتیا کلن جو بایدن وایي چې د ده د هیواد ګټې د دې غوښتنه کوي چې د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه لاس واخلي. د ښاغلي بایدن د ډیموکرات ګوند زیات شمېر اغېزمند غړي په دې باور دي چې هغه د جمهوري پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په انتخاباتي مناظره کې ښه نه و ځلېدلی او له همدې امله یې پر ښاغلي بایدن فشار راوړی چې بل کاندید ته لاره پرانیزي. شغل بایدن د خپل ګوند له دی غوښتنې سره په پیل کې مقاومت وکړ خو په پای کې ورسره موافقه وکړه. د لندن په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر توماس ګریفیت په دې باور دی چې شغل بایدن په بد حالت کې و. د په وینا هر ځل چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړیو له د غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکړي په حقیقت کې هغه ته گزار ورکاوه او په نهایت کې دا فشارونه دومره شول چې ښاغلی بایدن یې نور په وړاندې مقاومت نشوای کولای. د واشنگتن په پوهنتون کې د سیاسي مدیریت پروفیسر مات ډالک په دې باور دی چې په وروستیو اونیو کې د ډیموکرات ګوند مشانو په منځ کې بحثونو دا وښودل چې د ډیموکراتانو زیات شمېر رای ورکوونکي نور پر ښاغلی بایدن لازم باور نه لري. د پروفیسر دالک په وینا د اندیشنه و چې ښاغلی بایدن نور دومره اغیزمن شخصیت نه دی چې د ډونالډ ټرمپ په وړاندې سیاسي جګړه وګټي. په نهایت کې جو بایدن د فشارونو ته غاړه کې شوده او د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه د خپلې مرستیالې کاملا هاریس ملاتړ وکاوه. د لندن د کالج پوهنتون پروفیسر ګریفیت وایي په دې برخه کې ډیر شکونه و چې آیا جو بایدن به له ډیموکرات ګوند څخه چاته د ګوند په عمومي کنوانسیون کې د نهایي کاندید په توګه لاره پرانیسي. خو د ګریفیت په وینا وروستۍ پیښې سبب شوي چې بایدن د کاملا هاریس د کاندیدۍ ملاتړ وکوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کاملا هاریس کولی شي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ښه سیالي وکړي؟ د لندن د کالج پوهنتون د سیاسي علومو د پروفیسر توماس ګریفیت په نظر پوښتنو کې میرمن هاریس د ښاغلی بایدن پرتله ښه ښکاري، خو ښایي دا یوازې د دې لپاره وي چې ښاغلی بایدن ښه نه و ځلېدلی. د جورج واشنگتن پوهنتون د سیاسي مدیریت پروفیسر مات ډالک وایي اغلی هاریس به چې یو مخ متفاوت شخصیت لري یو متفاوته کاندیده وي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د کانکور د وروستیو پایلو لمخې یو خوستای ځوان واجد الله چې په دې ښار کې له ماشومتوبه پنډیتوب کوو د 338 نمرو په ګټلو سره د شیخ صاحب پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. واجد الله وایي هیڅوک باید ستونزې ځان ته پلمه نه کړي، ځکه هر کس کار او زده کړه دواړه کولی شي.
ماشومتوب، تنکی ظلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه دورې دي چې هر کس امکاناتو او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوښيږي. خو بیا د واجد الله په شان داسې کسان هم پکې راڅرګندېږي چې د ځواني پر خوند او حواس پخک دي او د کار او زده کړو له لارې ځان نورو زرګونو همزولو ته یو الګو او مثال جوړوي. واجد الله له غریبۍ په خار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 338 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته او که څوک فکر کوي ډېر غلط. موږ ته د کندرون ډېر په تام او ویني ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې موږ ته یو چې چیرته موږ چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې وو ډېر خواښو. موږ څه کړي دي دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هېواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سې وګرځو عملي کور پاتې کېږي.
واجد الله په خار کې له کار او مزدورۍ وروسته د وچې خوړې په سیمه کې د توی له خوې تیګو او خټو جوړ کور ته راځي. د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري او قرار قرار خپله وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې یې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینګل وویل
چا تلیفون ته وکړو چې دوه دې کمې بیا ډیر خوښ کوم مو به دا و وکړو تم چې خدای ټول مون او قانون دا چا بچی دی دا داسې دی لکه مون خپل بچی دا ټول داسې کامیاب کی دا افغانستان ډیر روبل دی زبال دی چې دغه خدمات وکړو دا خپل خو درو
واجد الله د مخ کې لري چې وچه خوړه کې ځان ته څوکوټي او وړه حویلی راتاو کی د هندوانو په کلی کې د زونو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسیدل او لومړنۍ زده کړې هم حال تکړی دي. سرخون کې نقیب رسول کلیوال وای واجد په خپل لاس په دې لومړنۍ خوانځي کې شامل کړای وو.
ډیر وخت داسې وم کېدل چې ډیر زده کوونکي بدل تخپل والدین په موټرو کې راوړل په موټر سایکل باندې به راوړل ورسته به د خوانځي له رسختې دونه دوی ډیر ښه آرام ژوند درلوده. د وجد الله رقم په بازار کې ګډې نه چلاوله دی. وجد الله رقم د فکر او ځین خپل کورنۍ اقتصاد ته نه وو، یوازې د تعلیم فکر به ورسره و. خو دوی بیا هم پاتې برته له وجد الله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره وو تر اخیره پورې، او د نن په ډیر ویاړ په افتخار په ډیر خو نمرو د خوش شیخ زید ته پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د جولای په 20مه د ازموینې ملي ادارې د 403 مریض کال د کانکور ازموینې اعلان کړي چې اتل خان رحیم زوی د 395.1 شپږ نمرو په اخستلو لومړی مقام خپل کړ، چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنه یو ازموینو کې د 12 ټولګیو سباندې 90,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و، چې د دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
د وجد الله کیسه مو اورېده چې له ماشومتوبه یې په خوست کې پنډیتوب کوو، خو دا دی اوس د شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. وجد الله په سګنی کانکور کې 348 نمرې ګټلې وې. په سګنی کانکور کې یوازې هلکانو ګډون کړی و او لنجونو څخه سکل بیا هم د طالبانو حکومت کانکور ازموینه ونه خیسته. خو په غزنی کې له زده کړو پاتې یوې نجلۍ نورو هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې شوي دي د وړیا زده کړو ټولګي جوړ کړي دي. دا نجلۍ ربابه نومیږي او وایي چې له دې ټولګي یې هدف د کلي د نجونو باسواده کول دي.
من خیلی مشکلات خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات با خیلی سختی ها توانستم ادامه دهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره د زده کړو وړیا ټولګی جوړ کړای دی. ربابا په لسم ټولګی کې و کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او هغه خوانځي ته لتلو راوګرځول شو. هغی ازادی رادیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپل هڅو ته دوام ورکړی.
در قدم نخست همگی فکر میکردم که ما
پلومریو کی ټول فکر کاوه چې زین شم کولای، مگر غختل لاس تر وړل دی مو کولای شو هغه څه چې غواړو تل لاسې کړو. هیڅ کله نه ناهیلی کیګو او هیڅ کله ماته نه منو. کولای باران تل تور ورځو سره خرابریږي.
سیاحترین ابرها به وجود میآید.
ربابا زیاتوی چې دا د زده کړو ملاتړ په نوم ښوونځی د خپل کلي د نورو نجونو د باسواده کېدلو په نیت جوړ کړی دی. نوموړی چې هره ورځ له شلو ډیرو نجونو ته د ونو لاندې خلاصه فضا کې زده کړه ورکوي ازادي راډیو ته وویل.
منطقه ما متاسفانه از بازار و از
زموږ سیمه له بازار او درسي ځایونو څخه ډیره لرې ده. له همدې امله او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې دا پریکړه وکړه چې خپل سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم،
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابا وایي د هغې په کلي کې ډیرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګی یې وربند کړي، خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډیره لیوالتیا لري د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټولګی د ښوونځي ځای نشي نیولی، خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګی هم ورته جوړ شوی. وحیدا چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده ازادي راډیو ته وویل.
لنی کمرغز موږ لپاره د هیلو یو کړکۍ خلاص شوه او د یوې نجلۍ لخوا د ونې لاندې موږ ته زده کړه ښودل کیږي او داس موږ لپاره یو لویه هیله ده چې مخکې ولاړ شو او موږ دلته پر راتلو سره ډیر هڅول کیږو او روحیه اخلو.
د دې ټولګي یوې بلې زده کوونکې محدثې هم ازادي راډیو ته وویل.
تریا کې ازمنات
موږ د افغانستان په ولری پرتی سیمه کې تریا وی ونی لاندیز دکړې کوو له هغه ورځې چې موږ د خوانځي او دروازې ترل شوی روحیا مول لاس ور کړی او د زدکړې هله مو لمنځه تللی خو د کورس د خون کې په مرسته مو بیرته هله پیدا کړه بیا مو درس ویل